نوزی و وهل کی د بول کیو نفر باندې کوي ان دغه ځین شانت اصلا ضرورت نه و چې باید وشي په درقه مطلب دا ده هغه ځین مشروع ځین چې خلکو درلودل هغه امکانات به د خلکو نه وي اخیستل شوي
بل لیکن اغلی کارو خیل په دې کې شک نشته چې خصوصا د شزو په برخه کې شاتګونه ډیر دي لیکن طالبان وایي چې په تدریج دغه حقونه دوی ته ورکوي مثلا د جنو د تعلیم وعده یې کړې و اوس وایي چې حاضر دي چې جنو ته اجازه ورکړي چې تر دولسم پورې ټو یعنی کاملا د درس اجازه ورکوي
ولې خزه برداده چې په دمه شه په نارینه ته اند سرنوشت وکړي دا خورته اسلام ورکړي هغه شریعت چې د دوی دعوه کوي د مغه حق د خو اسلام ورکړی ده علم خو په خپل انسانانو باندې فرض که هغه نر ده که ښځه ده ولې په یو بهانه باندې هغه محدوده کیږي هغه معطلیږي ولې د خو آزاد انسان پیدا شوی دی حق ده او حکومتونه باید ورته امکانات برابر کړي نه دا چې محدودیتونه ورته ایجاد کړي یعنې په دې معنی ده که ښځه یو لکه یو شی شو یو دوم جنس شو باید یو نارینه اوس تصمیم ونیسي زه نه پوهېږم ولې
لیوال صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم که تاسو د کال په فرهنګي پیښو باندې نظر څرګند کړئ یو 1400 کال په فرهنګي ډګر کې د افغانستان لپاره څنګه کال و
له فرهنګي پلوه له بده مرغه لکه د ژوند نور اړخونه تیر کال د افغانانو لپاره یا د افغانستان لپاره یو ښه کال نه و البته د فرهنګي رکود هغه پایل لاله پوخانه را پایل شوی وو موږ پوهیږو چې په وروستیو څو کلونو کې افغانستان له یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو او دا ستونزې زیاتېدې د دې سره هم مهال اقتصادي ستونزې ورسره یو ځای فرهنګي ستونزې او نیمګړتیاوې هم ډېرې دي اما له سقوط سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سقوط سره فرهنګي هڅو او نوښتونو او پرمختګونو بهیر تقریبا په ټپه ودرېد په څو برخو کې موږ کولای شو د فرهنګي زیانونو تر ټولو لوی موارد وشمیرو اول دا چې له بده مرغه په افغانستان کې تعلیمی او تحصیلی بنسټونه په هغه ډول چې په دې تیرو شلو کلونو کې قوام موندلی وو او د سویې یو برید ته رسېدلی وو په دا ټکنی شو له بده مرغه په دې وروستیو پیښو کې هم دغه نصاب او هغه فرهنګي سطحه هغه علمي سطحه هغه اکاډمیکه سطحه تر پښتنو لاندې راغله چې لا علمي کادرونه استادان لیکوال فرهنګیان شاعران او ټول هغه خلک چې په اکاډمیکو علمي فرهنګي او پوهنتوني برخو کې مصروف و د هیواد نه لویه برخه یې ووتل بله برخه چې ډېر لوی زیان و د افغانستان د فرهنګ دپاره هغه دغه د نشراتو او د چاپ او د خپرونو برخه وه چې په دې تیرو شلو کلونو کې ډېره ښه وده کړې وه د لومړي ځل دپاره افغانانو په کتاب پیسې ورکولې او د لومړي ځل دپاره د کتاب مارکیټ ایجاد شوی و په افغانستان کې موږ ګورو چې تر سقوط وروسته د کتابونو د چاپ او نشر او مارکیټ او اخیستلو ژباړلو لیکلو دا ودرېدل موزیمونه د دوی آثار دا اوس هم یو ویره شته د آرشیفونو او فرهنګي زیرمو په شمول چې دا به خوندي وي او که به نه وي
لیکن لیوال صاحب تاسو د آرشیف خبره وکړه طالبانو څو ځلي ویلي دي چې آرشیف خوندي دی او ورته توجه کوي او نور آثار ورسپاري همدارنګه د موزیم په ارتباط ویلي چې نور آثار به مر وسپاري موزیم خوندي دی او حتی د افغان فلم ویل چې افغان فلم فعال کړی دی دو مستند فلمونه هم جوړ کړی دي یعنی هغه په خوانی طالبان نه دي چې په نیویه ملسی زکیو
خدای وکي چې دا سی وی مگر هغه خبرونه چې کله کله راووزی مثلا د بامیانو د بوتانو ترڅنګ د کیندنو مسئله واقعا جدی اندیښنه ده، ډیره جدی اندیښنه ده. آرشیف یوازې ملي آرشیف نه و، تاسو پوهیږئ چې نور آرشیفونه هم و چې فرهنګي اهمیت ډیر زیات دی، سیاسي او اداري اهمیتونه هم لري. مثلا یو مثال د ارګ آرشیف دی چې هغه په مراتبو د لذینو اړخونو نه اهمیت دی ملي آرشیف تر بریده پوره دی.
داوزه سب افغانستان سره ډیر مرستي کړي، په میلیارډونو ډالرو مرستي کړي په تیرو کلونو کې، خو په تیرو وو میاشتو کې د خپل د مرستي دریدل دي، او حتی دا هم ویل کیږي چې تر دې وو میاشتو له مخکله ډیر مرستي کم شي ویل دي. درکه فکر کوي چې افغانستان به څومره تاوان کړی وي؟
اصل مسله خو فیلند پرام ده، د خلک د دینه هي نه ډیر زوريږي، یو کورنۍ د شپې لپاره د خوړو لپاره څه ولې لري، آشپزخانه خالی، دیګه خالی، هغه ته د نور خبرې بعدي اهمیت لري. اول ورته مهمه د خپل بچو مړول دي، نو مهمه مسله هم ده. او دا دی پورې اړه لري چې دنیا څنګه تعامل کوي د اوس فیلي ادارې سره. پخوانی ادارې سره خو مختلف پړاوونه او سر کې خو داسې یو حالت چې افغانستان پیسې نم شوې مصرفولې، هغوی را گزارولې، راچولې، پمپ کولې افغانستان ته پیسې، خو بیا په نسبتا نورمال حالت کې په کال کې په حدود د 10 میلیارد ډالر افغانستان ته مرسته ورکول کېدل، چې هغه 15 میلیارد نظامی وه او 15 میلیارد اقتصادي وه. په دا د طالبانو د امریکا د معاهده د امضا کولو نه پس، یعنی د فبروري د 2006 نه پس، دا مرستو کې کمواله راغی دی کې شک نشته. د جنیوا کنفرانس په کال کې چې دایر شو هغه دومره کامیاب نه و لکه پخوانی کنفرانسونه، یعنی توجه لږه کمه شوې وه، او دنیا په دې فکر کې وه چې د یو ګډ نظام براشي د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ به یو د سولې تړون ته ورسیږي، دنیا به هغه په رسمیت وپیژني، او بیا په پخوانی دلچسپۍ او علاقمندۍ به د افغانستان سره کومک ته دوام ورکړي. خو متاسفانه چا څه ونه شو، تغییر آنی راغی او یو طرفه راغی، ټول پخوانی پلانونه هم د دنیا والو هم د افغان سیاست مدارانو په زړه کې څه و، هغه ماسې پاتې شول، یو نوی حالت رامنځته راغی. اوس په دې نوي حالت کې دنیا تر اوسه پورې لیوالتیا نه ده ښودلې چې د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. تر څو چې په رسمیت ونه پیژني، یوازې د خیراتي کومکونه به وي، او خیراتي کومکونه باندې یو ملک نه آبادیږي، حتی مړیږي په نه، ځکه په لاره کې ډېرې مصرفیږي. نو اقتصادي مرستې د نړیوالو هغه د سیاسي وضعیت پورې اړه لري، او سیاسي وضعیت او سیاسي حالت د دنیا په رسمیت پیژندلو پورې اړه لري، او د دنیا رسمیت پیژندل بیا په داخلي مشروعیت پورې اړه لري چې دا نظام فعلي د طالبان څنګه کولی شي چې خپل داخلي مشروعیت مستحکم کړي، هغه شکل باندې کې چې هم د افغانانو قناعت پی حاصلي، هم د دنیاوالو. نو اقتصادي حالت کې یو څه نه څه لنډ لنډ پیشرفتونه شته سیاسي برخه کې، مثال په توګه د کمیسیونی چې ټاکلې دي چې د سیاسینو سره مذاکره وکړي، یا هم تاسو مرته اشاره وکړه د جنکو د میرمنو درس ته یو څه اجازه ورکړي، د خو هغه بیا عملي مشکلات لري ډېر. نو د دنیاوال دې ته په خسترګه ګوري، په روغ نیت ورته ګوري، خو دا کافي نه دي چې په دې باندې منجر شي چې دنیا را وړاندې شي طالبان په رسمیت پیژني، او بیا د هغه رسمیت پیژندلو په نتیجه کې اقتصادي کومکونه شروع کړي.
اوس د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ معین او د اسلامي امارت ویاند ښاغلی زبیح الله مجاهد هم د واتس اپ له طریقې را سره دی. له نورو ملمنو څخه مې وپوښتل چې 1400 کال د دوی په نظر د افغانستان لپاره څنګه کالو، ستاسو په نظر څنګه کالو؟
دا کال چې تیر سو 1400 کال، دا کال د حوادثو سره مل کال، او افغانستان لپاره زما په ګومان ښېګڼې ډېرې وي. ځکه لتیرو شلو کالونو په افغانستان کې ډېرې ودرنه جګړه روانه وه. دې کال په جریان کې اوس کولی چې افغانستان د جنگ راوځي، دا یو ډېره لویه خبره وه. په افغانستان کې بهرني ځواکونه شتون درلود چې هغه د افغانستان آزادي او استقلال او هر څه تر خطر لاندې راوستي وو، افغانستان ته جګړه هم راوستې وه. دا ځواکونه ووتل په دې کال کې، دا د افغانانو دپاره ډېر یو لوی د افتخار ځای هم و او همداراز د خوښۍ ځای هم و او د مصیبتونو هغه زیږنده ختمه سوه. بل دا اوس د افغانستان کې فساد په دې کال کې انشاءالله په ټولیزه توګه ختم سو، له منځه ولاړ. هغه که په اخلاقي فساد وي، که په اداري فساد وي، او داسې د غصب او پراخ غلا او چور مخنیوی وسو، افغانستان د خپل ملکیت خاوند سو، افغانانو وسو کولی په خپل اراده باندې یو نظام ځانته ولري. دغه خوبیانې دي چې د دې کال افغانانو ته پاتې دي. البته اقتصادي ستونزې هم شته چې هغه په دې کال پورې منحصرې نه دي. تېرو شلو کلونو کې یو متداوم اقتصادي بحران را روان و، همداراز وچکالۍ او ځینې نور مسایل د دې باعث و، کورونایي ستونزې چې نړیوالې لا وننګول، هغه نو جلا موضوع ده چې د کال پورې نه شو تړلی. ولې دغه کال د افغانانو دپاره زموږ په باور ښه کارو لاسته راوړنې زیاتې وي.
زموږ میلمنو هم دې ته اشاره وکړه چې ځینې مثبت ټکي وو په دې کال کې، حتی ستاسو د طالبانو د واک ته رسېدو سره ځینې مثبت خبرې وې، مثلا امنیت راغی. لیکن دوی وایي چې که چرته طالبانو توجه کړی وای، کېدای شوای د دغه مثبتو خبرو ترڅنګ لا ډېرې بریاوي درلودلې. مثلا مرستې نه وای درېدلې، د نجونو ښوونځي نه وای بند شوي، زرګونه پوهان او متخصصان له هیواد نه وای وتلې.
هغه بزو خود موږ په واک کې ځکه نه وسی، د جنگ هغه مقابل جهت هغه سره موږ په اصرار سره په ډېر ټینګار سره د مذاکرات یو پروسه درلوده، او متاسفانه دوی ونه توانې هغه پروسه له موږ سره په مخ بوزي او جنگ ترکیز یې کاوه. د جنگ غوښتنې تر اخره وخته پورې، که تاسو د غتیر نظام د مشرانو ویناوې مطالعه لاندې ونیسئ، ستاسو سره په آرشیف کې کېدلی شي وي، تر اخره پورې د جنگ ترکیز کاوه، د جنگ شعار پورته کاوه، د محو کېدو نظر ورسره و. نو موږ نه شوای کوی په یو لوریز دول باندې حالت نه دغه ستونزې پېښ شوې دي مخاوني. البته تاسو به یاد وکړئ موږ کابل ته نږدې هم سمګ یو اعلامیه ورکړه، سمګ کابل ته په زور نه نوځو، د تېښتې او بحران او د مرستو د درېدو یا د نورو ستونزو مخنیوي مو کړی.
لیکن
نه ځواکونه مو کنټرول،
پولیسارخي مو
خلاص نه ځواکونه په سهار کې ځواکونه کنټرول او هغه کله پولیسارخي پولیس په خپل د پولیسارخي محافظت پرې د زندانی خامخا وځي، یو بندي دروازه ورته خلاص نیولې به زندان کې ناست، دا خو معقوله نه ده. او اصلي موضوع دا چې خپل د نن اداره وشړې، د ادارې کار پرې خو دم نتی ورګر نه وشړې، د مخکې د سیمه ګورنه زموږ دا د دې لپاره په اعلامیه کې ورکستا سي په خپل جی پات سات مسالمت امیز من تراس ولونه سو، هغه زموږ په اختیار کې نه ده. او بس موضوع وسې پیښه.
محترم شینکی کډوخیل، ستاسو نظر څه دی؟ البته لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړه چې طالبانو ځینې تغییرات د ښځو د حقونو په برخه کې راوستي دي، ښوونځي پرانیزي وعده یې کړی دی چې په نوي تعلیمي کال کې به تر 12مه پورې نجونو ته اجازه ورکړي، او په پوهنتون کې هم اجازه ورکړې ده. البته په ځینو تغییراتو سره او دا هم ویل کېږي چې دوی حاضر دي چې په دولتي ادارو کې هم اجازه ورکړي، خو په ځینو تغییراتو سره
مشکل دا ده چې هر نو بدلون چې راځي متاسفانه په افغانستان کې اولنه حمله په میرمنو باندې وي. دوی افغان ښځه همیشه بدلی وازمایي څخه تېره شي، یو سختي ویني، یو مقامات ویني، یو ستونز سره مخامخ شي، بیا وروسته دوی شرایط ورته وازه کوي، به داسې به وي هسې به وي. تاسو وګورئ چې زه نه پوهېږم، یو ځل خو تېر ځل د دوی په د حکومت په وخت کې 5 کاله نجونې مطلق د اول صفه تر 12 صفه له تعلیم نه محرومه شولې. ژوند هره ورځ ډېره مهمه ده، ولې یوه ښځه یوه جلکۍ 5 کاله ژوند د لاسه ورکړي او بې تعلیمه پاتې شي، د هغې قیمت یو تعداد جنو تر اخره باید ورکړي او بې سواده پاتې شو، وخت تر تېر شو. معرف هم خپل یو وخت یو عمر لري، نظر په خپل پالیسیانو باندې روینه جذبوي. راځو په سرش کال کې، ولې نجونه پاتې شوې؟ خو دوی خو سم نورمال مکتب ته تلل باید پرېښي وای. مطلب مې دا ده چې ځینې کارونه دي هغه کارونه وکړي چې باید نه وای کړی، ولې اولنه حمله په همیشه په میرمنو په نجونه باندې کېږي؟ یو طرف ته مثلا ما په ننګرهار کې نجونو سره خبرې وکړلې، یو طرف ته دوی اجازه ورکول شوې چې بدولا شي، بل طرف ته مثلا د لارې چک پوینټونه کسان چې ولاند یو چې دغه خدمت مراد کی یو چې دوه چې مراد سره ښه ولاته د چې کې دیواله طالب ایواز سپاره کړل ده او دوه مسله د پیداراتو کې د خصو به ته ګمارل دا ډیره مهمه خبره ده.
مېرمن کډوخیل وویل چې دوی هیله لري چې طالبان به په دولتي ادارو کې مشزو ته د کار کولو حق ورکی او درس په تصمیم نیولو کې به حق ورکی. په دې اړه د طالبانو تصمیم او اراده څه ده؟
ګورې دلته یو غټ تحول منځ راغی په افغانستان کې او ډیر لوی لاستاوړن منځ راغلی. دا خو ډیر جزئي مسائل یادې البته د افغانستان کې جنگ روان وي، بدبختی روان وي، بیا دغه شان څه دا یادې د معنا او مفهوم هیڅ نشته. کله چې آرامش راځي یو لوی ځواک دلته ماتې خوري او هیواد له اشغال خلاصي کې دغه چې ولې له نظر غورځي دومره کوچنۍ مسلې ته ځو او یا مثلا دلته یو لوی جنگ تحصیل نو آمده کړی دا سلګونه کال چا نه دور کړی یو تعداد ښځې وي کم تعداد نو بل دا داسې دغه د دومره لوی جنگ مخه نیول کېږي په ورځ کې 300 نفر اقلا ځوان له لاسه ورکوي د دومره لوی جنگ مخه نیول کېږي دا دومره لویه مسله ولې دومره کوچنۍ ده دوی ته دغه د تعلیم مسله ټولو ته مهمه ده د رسیدګي د مسؤلیت ته د نظام ادب کوي او هغه هم دوه میاشتې چې تکلیتوب راغی د کورونایي مسایلو له وجې نه تېر ټول تعلیمي کال مختل شوی دی تنه د دغه تحولاتو موضوع نه وه یو بل د سیو انتقاد پیدا کو راځي یو رد وکوي یو
د تعلیم په برخه کې هم سټایل شو نړیوالو هم سټایل دي طالبانو پریکړه چې تعلیم ته اجازه ورکوي لیکن سوال وسته د ادارو مسله و چې په دفترونو کې به اجازه ورکړي چې په دولتي ادارو کې
د باس کوزه د 2014 کال په افغانستان کې مریض کال څنګه تیر سو په دې باس کو دا سیراتون کې که څه کېږي راتونکي کال ته به پرې د زه امیدوار یم ټول ستونزې به حل کېږي او ورو ورو به حل کېږي دا اصلاحات وخت غواړي وختګیره دي باید وخت ورکړ سي او لوی لوی مسایل باید چې هغه افغانانو ترلاسه کړي باندې باید حساب وسي او راتونکي لپاره امید لرو سي راتونکي کال به ټول هغه نخوالې چې افغانستان سره مخ ته یو ملت په شکل دغه حل کېدو ته هم لاس یو کوي او هغه به حل کوي ځینې مسایل اقتصادي دي ځینې مسایل اجتماعي دي او ټولنیز پوهاوی ده چې دا ټول کارونه مخکې وسي بیا دغه اندېښنې سي وړې وړې پاتې دي د حل کېدو سره نه چې افغانستان کې ټول مسایل جوړو سي په څو ښځې په چوکیو کې نه دي راغلي بس نو ټول ستونزې حل دي آیا په ولسوالۍ کې د ښځو لپاره حق رسیدلی و دا شل کاله آیا دغه ولایتو کې رسیدلی و د یو څلور ښځې په واک کې راولي نو دا ښځو حق تامین ده او بس اطمینان حاصل ده نه سیاسي موضوعات دي او دینه استفاده کېږي دې موضوع نه یو شعار په توګه باندې.
لیوال صاحب تاسو مخکې په فرهنګي ډګر کې وویل چې ډېرې ستونزې وي فعالیتونه په دې ډګر کې کم شوي دي په راتلونکي کال کې څه پیشنهاد وایي چې څه باید وشي چې وضعیت بیرته تغییر شي؟
د فرهنګ سکتور مخامخ په دریو څلورو اړخونو پورې ارتباط لري. اول فرهنګي شخصیتونه دي چې دا اوس په ټوله نړۍ کې تیتو پراک دي. دومره برخه ده چې د فکر او د بیان د اظهار امکانات دي چې خلک آزاد فکر وکړلی شي او دغه فکر تولید شي د متن په توګه دغه یو فرهنګي هڅه ده. دا متن کېدای شي موسیقي وي، کېدای شي لیکنه وي، کېدای شي شعر وي، کېدای شي نقاشي وي، کېدای شي سینما وي. دا متن هر څه کېدلی شي. دا په دې پورې او درېیم اړخ ډېر مهم اړخ مادي اقتصادي ده چې د دې لپاره زمینه مساعده وي او یو ملي پالیسي وجود ولري. زه فکر کوم په راتلونکي کال کې یوازینی کار چې موږ کولای شو هغه سکتورونه د فرهنګ هغه سکتورونه چې په افغانستان کې دننه متوقف دي لکه موسیقي دې لپاره باید ټول هغه فرهنګي شخصیتونه او فرهنګي فعالین چې په نړۍ کې ژوند کوي دغه نیمګړتیا او دغه تشه بهر یو ډول جبران کی.
داود زای صاحب په 1400 لومړي کال کې باید کوم مسلو ته لومړیتوب ورکړل شي ځکه چې اوسنۍ حالت سره لدی چې ښاغلی مجاهد صاحب ته نسبتا ایديال ښکاری لیکن شاید ایديال نه وی ډیرو خلکو لپاره ځکه چې تر اوسه پرې افغانستان یو داسې دولت نه لري چې نړۍ په رسمیت وپیژني شاید ډیر کم داسې هیوادونه وي چې یو په رسمیت پیژندلی حکومت نه لري د فقر او نیستۍ خبره هم تاسو وکړه نو څه فکر کوئ چې کوم شي ته باید توجه وشي په دې کال کې؟
راتلونکي کال کې په دوه مسایلو باندې تمرکز ورکوم اگر چې مسایل ډېر دي. یوه دا ده چې اسلامي امارت باید کوشش وکړي چې خپل اداره یو لاس کې خپل نظام یو لاس کې. دوی یو لاس نه دي په سر کې دی شاید رهبری په سطح باندې متفقی متحدی یو تحریک دی یو امارت دی اما ښکته چې زی بیا داسې نه دی مشکلات ډیر دي یو تشه چې په دې مورد کې شته هغه دا دی چې دوی یو واضح قانون نه لري مثال په توګه د تیر نظام اساسي قانون خو دوی ملغای اعلان کړی دی بیا اعلان وکړي چې د ظاهر شاه د وخت قانون بلک تعدیل سره تطبیق شي خو هغه بیا معلومات نشو چې څه وکړل هغه تعدیل خو باید پکې راغلی او یو کمیسیون به جوړ شوی او چې هغه تعدیل کړی و یعنی هر قانون د هیڅ قانون نه ښه دی ښه بهتري اوس یو خوانه قانون نشته بل خوانه د تطبیق پیسې کې اوس هم شکوک شبهات دي چې یو سان نه تطبیقیږي په دې کې مشکلات شته نو یو د ازما وړاندیز دی وارزو مې ده چې هیله ده دی وکول شي چې د خپل اداره یو لاس کې
مجاهد صاحب اتمن به د طالبانو حکومت هم په دې فکر کړی وي چې په راتلونکي کال کې به کوم شان ته لومړیتوب ورکوي
په راتلونکي کال کې موږ زموږ اولویت اقتصاد موضوع ده نو راتلونکي کال به د اقتصاد د جلب او د سرمایه د جلب او د لوی پروژو د پایل کال وي زموږ په ان چې هیواد اقتصاد په خو ودرېږي دغه پاتې ستونزې اول د فقر ستونزې حل کیږي زموږ مخکې د فقر یو سلسله وار پروسه وسې افغانستان خلک زورول د څو کاله دغه د جنگ سره طبيعي د فقر بوي جنگ پاتې ورسته اوس په خلک بیرته خپل خو درېږي
سلامت اوسې شاغله زبیح الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیال او د طالبانو د اسلامي امارات توغیاند همدارس له شاغله محمد عمر داوود زی عبد الغفور لیوال او محترم شینکی کډو خیل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره